ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک موږ تاسو معلومات درکې. اوس درې بجې دي، د دریو بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو.
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در سفرشان به کابل یک بار دیگر از همکاری های دراز مدتشان به افغانستان اطمینان دادند. یک گزارش تحلیلی وزارت اقتصاد افغانستان در مورد وضعیت فقر نشان میدهد که 36% مردم در این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و گزارش ها جوجان میرسانند که در اثر یک رویداد ترافیکی در مربوطات این ولایت یک تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. این هم تفصیل اخبار. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در سفرشان به کابل یک بار دیگر از همکاری های دراز مدتشان با افغانستان اطمینان دادند. الینا روز لیتنین عضو کمیسیون خارجی مشران و جرگه امریکا امروز در ملاقات با عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که امریکا جنگ افغانستان را جنگ خودش می داند. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایه گفت رئیس اجرایه از این هیئت در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان مبارزه با تروریسم و جلب کمک کشورهای همسایه خواهان همکاری گردید. یک گزارش تحلیلی وزارت اقتصاد افغانستان در مورد وضعیت فقر نشان می‌دهد که 36% مردم در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور روز یکشنبه در کابل گفت که این گزارش بر اساس 2 سروی ملی انجام شده در مورد خطرات و آسیب‌پذیری‌ها در سال‌های 2007 و 2008 و 2011 و 2012 تهیه شده است.
هدف از تهیه این گزارش تحلیلی شناسایی نیازهای مردم افغانستان و طرح پالیسی‌ها و برنامه‌های مؤثر و مبتنی بر شواهد که بتواند رشد اقتصادی پایدار و همه شمول را فراهم سازد میباشد.
مسئولان این وزارت ابراز نگرانی کردند که با وجود رشد اقتصادی در چند سال گذشته سطح فقر در کشور کاهش پیدا نکرده است. از سوی دیگر مسئولان بانک جهانی اطمینان دادند که با ادامه کمک‌هایشان به افغانستان تلاش می‌کنند تا سطح فقر در این کشور را کاهش بدهند. این در حالی است که مردم می‌گویند در تناسب با سال‌های قبل سطح بیکاری در کشور افزایش یافته و مشکلات اقتصادی آنها نیز بیشتر شده است. گزارش ها از جوجان می رساند که در اثر یک رویداد ترافیکی در مربوطات این ولایت 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالحفیظ خاشی عامر امنیت قماندانی امنی ولایت جوجان به رادیو آزادی گفت این رویداد در نتیجه منحرف شدن موتر افراد مربوط به حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان زمان رخ داد که آنان از شبرغان به سوی مزار در حرکت بودند. با گفته وی چنجا کارگر رئیس شورای ولایتی این از کشته شده و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان در یک گزارش دیگر می شنوید که در اثر تصادم یک موتر 303 با یک واسطه باربری شب گذشته در ولسوالی از رسلطان ولایت سمنگان 4 تن کشته و 43 تن دیگر زخم برداشتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. با این خبر آغاز میکنیم که رای گیری در انتخابات میانمار به پایان رسیده است. این نخستین انتخابات آزاد و از سراسری در 25 سال گذشته در برمایا میانمار خوانده شده است. مراکز رای دهی در سراسر این کشور ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محل مسدود شدند. تانسین آنگ معاون رئیس کمیسیون انتخابات میانمار گفت که میزان مشارکت مردم 80% بود. انتظار می رود لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل برنده شود، اما به اساس تعدیل در قانون اساسی میانمار خود خانم سوچی از گرفتن کرسی ریاست جمهوری محروم شده است. حدود 30 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند، اما بیشتر از 1.1 میلیون اقلیت مسلمان در میانمار از رای دهی محروم شدند. نامزدان از 91 حزب در انتخابات اشتراک کردند، ولی رقابت اصلی میان لیگ ملی برای دموکراسی و حزب اتحادیه همبستگی و توسعه است. 25% از 664 کرسی پارلمان برای اردو محفوظ است. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی کرواشا آغاز شده است. این نخستین انتخابات از هنگام پیوستن کرواشا به اتحادیه اروپا در سال 2013 میلادی است. انتخابات کرواشا تحت شعای بحران پناهجویی در اروپا قرار گرفته است. از اواسط ماه سپتامبر امسال بیش از 300 هزار پناهجو از راه کرواشا به کشورهای ثروتمندتر اروپایی راه یافتند. اگر محافظه‌کاران به قدرت برسند و اقدامات سخت گیرانه را اجرا کنند، عبور پناهجویان از خاک کرواشا نیز دشوار خواهد شد. اتحادیه دموکراتیک کرواشا با انتقاد از حزب حاکم سوسیال دموکرات آن را به داشتن موقف نرم در برابر پناهجویان متهم کرده است. پارلمان کرواشیا 151 کرسی دارد و تقریبا 3.8 میلیون نفر در این کشور واجد شرایط رای دهی هستند. شمار کشته شدگان ناشی از فروپاشی یک کارخانه در نزدیکی شهر لاهور در شرق پاکستان به 44 تن افزایش یافته است. محمد عثمان یکی از مقامات ارشد در لاهور به خبرگزاری فرانس پرس گفت که 41 جسد پیدا شدند و 3 کارگر زخمی در یک شفاخانه جان دادند. این مقام افزود که چانس دریافت افراد دیگر از زیر مخروبه ها اندک است. گروه نجات یک نوجوان را که برای 50 ساعت در زیر مخروبه ها گیر مانده بود روز جمعه پیدا کرد. مقامات میگویند هنگام فروپاشی کارخانه در 4 ماه نوامبر حداقل 150 نفر در داخل آن بودند. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از آنان مرده یا زنده ممکن است در زیر خرابه ها باشند. 2 تن دیگر نیز از زخم‌هایشان از یک آتش سوزی در یک کلوب شبانه در بخارست پایتخت رومانیا جان دادند و به این ترتیب شمار تلفات این رویداد به 43 تن رسید. بسیاری ها در رومانیا حکومت این کشور را به سهل‌انگاری در مورد معیارهای مسئولیت مقصر دانستند. ویکتور پونتا صدر اعظم رومانیا و کابینه‌اش پس از اعتراضات گسترده هفته گذشته استعفا دادند. شاروال محله که در آن کلوپ شبانه موقعیت دارد با 2 کارمند ارشد دیگر دستگیر شدند. آتش سوزی در کلوپ شبانه کلکتیو هنگام رخ داد که جمعیت بزرگ برای تماشای کنسرت موسیقی گرد هم آمده بودند. حدود 100 تن در شفاخانه بستری شدند که 44 تنشان در وضعیت وخیم صحی به سر می‌برند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که روسیه نظم جهان را به خطر انداخته است. کارتر این سخن را با استناد به مداخله روسیه در اوکراین و عقب نشینی روسیه از گفتگوها در مورد تسلیحات هسته‌ای گفته است. کارتر افزود روسیه در حال انجام فعالیت‌های چالش برانگیز در بحر، هوا، فضا و در فضای مجازی است. کارتر گفت وزارت دفاع ایالات متحده در حال جستجوی راه‌های خلاقانه برای جلوگیری از تهاجم روسیه و حفظ متحدان ایالات متحده است. کارتر همچنین در مورد گسترش نفوذ و قدرت نظامی روبرشت چین ابراز نگرانی کرد، ولی سخنانش عمدتاً در مورد روسیه بود. و اردوی اوکراین میگوید خروج سلاح‌های سبک از خط اول جبهه با جدایی طالبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین را به پایان رسانده است. با وجود آتش بس این منطقه در روزهای اخیر شاهد درگیری بوده است. الکساندر زاوتونوف سخنگوی اردوی اوکراین روز شنبه گفت که اردو هاون‌های 82 میلیمتری خود را از روستاهای پسکی و اوپتنا در نزدیکی خرابه‌های میدان هوایی دونیتسک سال گذشته در جنگ‌های شدید ویران شده بود برون کرده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
دوستان و د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. په دویمه برخه کې بیا هم په خبرونه کې د لمړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب هوتک، په موټرو کې امنیتي کمربند ستاسو له نظر څومره ارزښت لري؟
صافي صاحب ډېره مننه. د امنیتی کمربندونه چې انګلیزی کې سیفتی مسله بولی، اصلا په هر حالت کې موږ او تاسو یو د ناروغ تداوی کوو، بل د وقایوي تدابیر دي چې ځان ساتنې مسله ده. ډېر مهم بخش چې ده دا د ځان ساتنې مسله ده. همیشه تنها په موټر کې نه، په یو کارخانه کې محل د کار کې ده، هغه څوک چې د برق بسیلو سره کار لري، هغه څوک چې د سکیله ماشینونو سره کار کوي، که هلته دا د سیفتي یا ځان ساتنې تدابیر مراعت نشي نو همیشه ځینې پیښې رامنځته کیږي. په ډېرو ملکونو کې اصلا یو تیر ډریورو ته چې کله جواز ورکوي نو هغوی باید دا د لومړنۍ مرستو تدابیر زده کړي او دغه شیان زده وي، وروسته له هغې غوته لایسنس ورکول کیږي. په هر حال خبره مو اوږده نه شي. د کمربند، امنیتي کمربند په ځینو ملکونو کې د ترافیکو له خوا همیشه کنترول کیږي. هغه ډریور چې هغو په خپله او یا خصوصاً حق سوارلی چه دغه سره په خوا کې په مخ کې سیټ کې ناشتی کچيري دغه کمربند تړلې نیمینو اکثرا اوږي جریمه کیږي. د یو پیک په وخت کې چې کله دوه موټر سره جنگيږي یا یو موټر د دیوال سره د تیګې سره په هر حالت کې یا انن یو سره بریک نیسی، نو په دغه حالت کې د وجود د وزن لکبله د ټول وزن مخ په مخې خاطر لویږي او ته اکثرا داسې کیږي چې ډریور یا سوارلۍ د شیشې څخه بیرون را پریوزي. نو په ټول حالاتو کې که چیرې موږ دغه کمربند تړلی وي دا ډېر ډېر سړی د سر د ماتېدلو نه د غاړې د ماتېدلو نه او په ځینو حالاتو کې د شیشې سره د جنګېدلو نه مخنیوی کوي. په هر حالت کې خصوصا ډریور ځکه هغه په هر حالت کې مخکې د حادثې نه هم مکلفیت لري، په عین حادثه کې مکلفیت لري، او یا په ځینو حالاتو کې چې موټر نه بېلارې شي، مثلا یخ کې وښویږي یا یو ځای کې بېلارې شي یا سکول وخوري، په اصطلاح که چیرې ډریور د امنیتي کمربند په وسیله تړل شوی وي نو هغه بیا هم کولی شي د هغه خپل جلو اداره وکړي، بریک په ساحه کې ورته یا د اشترنګ تدابیر ونیسي. خو که چیرې کمربند نه تړلی، هرې خوا چې دیوار شو په خپله هم بې ارادې کیږي او واسطه بې اختیار پاتې کیږي.
بله، نو په موټرو کې د لومړنیو مرستو بکسه کوم سیزونه باید ولري؟
خیر وسی، هر موټر په خوا د دې باید احتیاطي یو بکسه د ځان سره ولري. دغه بکسه باید په هر موټر کې موجوده وي او یو تیار شیان په هغه کې باید یخي وي. اولین شی چې موږ وکړی شو یو ورور کاری سي پښتون په نوم سره ټلیفون لري،
پښتون لیکه پرې نسی نو د دوی سوال اخلو بیا به راځو. د پښتنې ته سلام علیکم.
بلې موټرین شاطی خو تاسو سلامونه وړاندې کوم د دې راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب مو څخه سلامونه وړاندې کوم. خو ما سلام
ډېره مننه مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
نن موږ څه موضوع هم ټاکلې ده د بیړنۍ مرستو په باره کښې، د حادثاتو په باره کښې موضوع دی د پروګرام په اوله موضوع کښې، خو نه هم په اول ساعت کښې نیم ساعت کښې زما پوښتنه ډاکټر صاحب دغه دغه نمایندګۍ یا د غټې نمایندګۍ هغه ترانسپورټ دا بعضې موټروانان چې نه شي دا موټروانان په خپله عملیان دي، نو وخت چې دا موټر چې دا وخت چې موټروان عملي سو عمل چې خلاص شي یا فرضاً نشه یا نو دا موټر ډېر په بې احتیاطۍ باندې شړي، لکه دا ابدالي ترانسپورټ غزني په ما اوټونیس په ما چې موږ ورسره دغه لرو پېژنو، نو دا که فرضاً یو دا مسؤلیت بیا د چا پر غاړه کېږي او څومره آګاهي ودو خلکو ته پکار ده، و دغه خلکو ته خو یو عامه پوهاوی هم پکار دی د آګاهي
ډېر ښه. جناب قاري صاحب ډېرې ښې مسئلې ته دې اشاره وکړله. اصلا زموږ او تاسې د مملکت په قوانینو کې په هر حالت کې هم په قوانینو کې هم په شریعت کې هر نوع نشه حرامه ده او ممنوع ده. د شرابو څښل، د چرسو څښول، د هیروینو، تریاکو په هر حالت کې دغه عملیات حتی نسوار هم جواز نه لري، خو متاسفانه ځینې کسان ځان ته لارې جوړوي. په ډېرو مملکتونو د دنیا کې هغه څوک چې لایسنس ورته ورکوي هغو باندې خاص کورسونه لولي، دغه د بیړنیو مرستو کورسونه، دغه د ځان ساتنه. ګوره په یو واقع کې هم باید ځان وساتو او هم طرف مقابل وساتو. او په زمن کې کله چې په موټر کې موږ او تاسې په یو لوی سرویس کې دا خصوصا په تاسف سره وایم د قندهار په لاره کې کله کله دا لوی موټر پیښې کیږي، دلایل ډېر زیات دي. یو خو مجاز صورت نه دوی اضافه حرکت کوي، دا یو خبره. دوم خپل اصول نه مراتوي، کله کله خپل لاس پرېږدي د بل چا لاس ته داخل کیږي، او ځینو وختو کې بعضې کسان په نیشه باندې پړه اچوي. په هر حالت نیشه خو په هیڅ صورت کې جواز نه لري. او دپاره د دې چې ستا پوښتنې ته ځواب درکړم، که چیرې یو سړی مرتکب د یو حادثې شي په قوانینو کې د ترافیکي لحاظه د هغه جرم دوه چنده کیږي او جزا یې هم ورته زیاته وي. نو تنها د ډریور مکلفیت نه ده. ګوره په یو موټر کې موږ او تاسې حرکت کوو، دغه ټول بیا مکلفه کیږو. که چیرې زموږ راننده ډریور نشه کوي یا حالت ښه نه وي، همدغه سوارلۍ باید اجازه ورته ورنه کړي. باید موږ ترې خواهش کړو چې وروره دغه صورت دې ډېر زیات ده، وقایوي تدابیر ډیر ضروری دي په ټوله دنیا کې باید اول دام راشي په او زمنن په خوا د دې کې ترانسپورتونه ټول مکلف لري چې وخت نا وخت طبي معاینات وکړي. طبي معاینات ګوره تنه د توبرکلوز او ټوخي و د دې په خاطر نه ده، ضرور ده چې د سترګو معاینات وکړي، د عقلي عصبي لحاظ معاینات وکړي، او هغه کسان چې نشایان وي هغوی باید د خپل ترانسپورتونه لري کړي، ځکه په هغو باندې هم مکلفیت خپل ده او هم د بل چا مکلفیت لري. په ډیرو ملکونو کې د چک پاینټونه شته دي کنه، په هغه ځای کې سوارلی ګوري د هر لحاظه، هم د جنایي لحاظه هم د امنیتي لحاظه. او په ځینو ملکونو کې لکه موږ تاسو عربستان سعودي کې کوی د حج په مراسمو کې ګوره هلته چک پاینټونه دي، هم کمربند څاري او هم هر موټر څاري او حالت یې که څین ضرورت چاته مرستې ورسره کوي. یو ورور د غوربند نه تلیفون لري.
بل اوریدونکی به هم واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
موضوع خود فشار داره که
نه خیر نن د بیرنه امراستو در سوالو پاره خبری که که کما پختنه ولا رای تاسی
بسی شی پاره؟
عجل امراستی کلا چه انسان یا عجل پیخ سر مخی گی سنگ باید چه امراستو کی پدی برخه کی د دوی اړیکه هم لکه چې پریشوا بل وریدون که هم لرو. ډاکټر صاحب بیا برازو نور پختنه ده. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ښه د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب څه ډول د اورلګېدو په وخت کې د ځان او نورو سره مرسته وکړو که په دې اړه هم معلومات ورکړئ؟
ډېر ښه که دې خوښي. هغه یو قسمت زموږ تاسو پاتې شوی وای
په لنډو کې چې
ډېر لنډې وایم، هغه د بیړني بکسه کې باید داسې شیان چې موږ وینه پرې توقف ورکړی شو. په ځینو حالاتو کې چې حالت د خطر یا ته یو مثلث وي، خاص رنګونه باید وي چې نورو ته حالت د اختاریه ورکړو، او ځینو کې ریفلکتور لباسونه دي هغه چې نور منعکس کړي، هغه باید واغوندو. خاص وخت کټونه، حتی څراغ، لاسي څراغ پکې وي. که کله یو ناروغ پیدا کېږي د وجود د حرارت د زیانه باید موږ مخنیوی وکړی شو. په هر حال اوس تاسو پوښتنې ته راځو.
خو شاپور له ننګرهار نه پلیکه کې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني.
بالکل ډاکټر صاحب، که په دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یو ځکي حادثه رامنځته شي، عقل ټکر له امله وي، د دیوال لوړېدو له امله وي، یا بله حادثه وي، هلته یو مات رامنځته شي، فراکچر یا یو هډوکی مات شي، او اکثره خلک بعضې خلک هغه دومره کلک تړي چې لاس ته د وینې جریان یا پښې ته یعنی حیات ته د وینې جریان بند شي، بیا سهم لشی په اسلام نکروز ورکی. نو کدغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یاره ماشین دې په سره څنګه تطبیق کی، څنګه وساتي، او د خوندیزۍ مخنیوی په کوم اندازه وکړي چې ډیر کله کونه تړل شي.
شاپور جان اورور ډیره مننه، هي مسلې ته دې اشاره وکړله. خاص تنظیمه خاص مسله کوم اندغه اورتوپیدی ده، دې سره زما سره کار ده. کله لاس یې خپل ماتیږي نو او موږ مجبور کیږو چې هغه وتړو، هغه په یو بنداش کوي خو لاخ او کدا نه وي، په عادي ټوټو باندې هم موږ تړلی شو. خو دغه د تړلو ډیر حالت د وزن باندې ډیر کمی باید فشار موږ پرې راوړو، دومره فشار چې هم وینې ته که بایدنه د وینې هغې ته توقف ورکړو، او هم د ناروغ د طرف وینې ته توقف ورنکړو. یعنی تورنیکت موږ چې ورته وایي کنه، په ځینو حالت کې د هغه په شکل ترې استفاده ونکړو. په طبابت کې په اوس حالاتو کې چې هغه په اصطلاح د وینې تړلو دپاره تورنیکت چې ورته وایي، هغه بیخي تقریبا متروک شوی ده، هیڅ اجازه نشته. په ځینو حالاتو کې که وایي هیڅ نه وي، نو بیا د هغه نه استفاده وکړي. په هر حال په داسې حالت کې باید وتړل شي، او د طرف رنګ ته باید موږ وګورو. که چیرې رنګ یې خاصف شي، پړسوب پیدا شي، د وینې جریان کم شي، حتی نوکان توروالي حالت ته لاړ شي، نو په وقفوي حالت کې موږ دوباره باید هغه زخم خلاص کړو. حتی ځینو وخت کې که لږ وینه مو بهېده، له خیره دوباره یې باید خلاص کړو، بیا یې وتړو. په هر حال د ماتیدلو یا فرکچر دی وویلې، د هغې مسله په خوا کې ډېر ضرور ده چې هغه تثبیت کړل شي. یعنی کله چې یو هډوکی ماتیږي طبعا د اډوکې څوکې تیری وي او هغه چې کله ډېر وخوځېږي نو هغلته کولی شي غوښې تخریب کړي، رګونه او یه تخریب کړي، او بعض وخت کې اعصاب هم تخریب کړي. د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې هغې ته موږ په یو میزابه عاتل او یا ځینې وخت کې د قطې کاغذ نه یو چې ورته جوړ کړو، بیا هغه پې وتړو چې طرف بې حرکته شي. د اولوي طرف یا لاسونو کې بهترین طریقه ده چې ناروغ په غاړه کې لاس واچو، او سفلي طرف په میزابه په ځینو حالت کې کنه شو دواړه طرف خپې به یو د بل سره ډېر په احتیاط په لازمه قوه سره ډېر اضافه نه. نو دغه ورونه باید همیشه، ورونه او خویندې همیشه باید دغه تدابیر زده کړي. په تلویزیونو کې کله کله پروګرام راځي او متاسفانه دا اوس وخت کم ده، په لږ وخت کې موږ ټولې خبرې نشو کولای.
بله ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکی به هم واخلو. خیر خوا له پروان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خیر پاین د پروان
مهرباني.
ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده، ډاکټر صاحب کښې ته د لرې ځای کې یو کلینیک لري، یا سړی مار وچي چې یا لړم وچي چې لکه سپی وخوري، دا حدیثه کې سړی تخل وګڼي دا ځای زخم تخل کاني او
ډېر ښه ورور جانه. دا د مار چیچل، لړم چیچل، غونډل چیچل دا هم په بیړنیو مرستو کې راځي. په هغه حالاتو کې چې د مار چیچنو مسله وي، پخوا به خلکو هغه طرف ډېر کلک تاړه، خو اوس جراحان او داسې ځای به زخمي زخمي کوو چې وینه ترې نه وباسي. چې ډېر د جراحي او داخلي ډاکټر صاحبان د دې حالت هم زیات خوشبینه نه دي. په هر حالت کې د مار چیچلو او یا لړم چیچلو په حالت کې ډېر ښه کار دا ده چې ناروغ موږ تاسې روغتونونو ته ورسو. او یو بله طریقه په ځینو حالاتو کې، اوس په بیرون دنیا کې خدا مسله ډېر رایج ده، تیلی میډیسن ورته وایي، د لرې فاصلې څخه د ناروغ تداوي کول. اوس خوشبختانه موږ تاسې ټیلیفونونه لرو تقریبا په ګرد افغانستان کې. په ځینو یو دوست څخه باید همیشه ټیلیفون شمېرې ولرو، او په دغسې حالاتو کې چې موږ مواجه کېږو د یو ډاکټر نه هېڅ که نه شو د ټیلیفون په وسیله سره هم باید مرسته وغواړو. په هر حالت کې د سپی خوړلو په حالت کې یا د زخم په حالت کې تاسو لطف وکړئ د زخم د ګنډلو یا تړلو مو وویلې. هغه کسان چې د هر سپی یا پیشکې په وسیله داړل کېږي، ځکه دا یو شی نه موږ ډېر ویریږو چې هغه د لیوني سپی یا رابیس ده. د هغې ویروس اکثرا د سپی د خولې د لاړو د خوانه ډېر انتقال کېږي. همداسې پیشکې په خوله کې لاړو کې هم دغه ویروس د انتقال زمینه ډېره ښه مساعده وي. نو که چېرې سپی یا پیشکې یا بل حیوان په وسیله سره، ګیدړې په وسیله سره، یو څوک وداړل شي، نو ښه طریقه یې دا ده چې که چېرې روغتون مساعد نه وي، د پاکو اوبو پاک اوبه په دې یاد کړي که سیروم دا شیان نه وي، نو اوبه باید جوش کړي شي، بیرته یخې شي. د هغې او صابون په وسیله سره موږ کولی شو زخم په څو ځله پرېمینځو، او یو پاک ټوکر باندې چې که چیرې پاک ګاز وي ښه وتخه، که نه دا ټوکر موږ کولی شو جوش اوبو کې وجوشو او بیا یې راوباسو، لږ یخ شي په زخمي کېدو، او یا اوتو باندې داغ اوتو باندې اوتو کړو چې جراثیمونه کم شي. نو باید زخم پانسمان کو ویتړو، خو ګنډل یې په هیڅ صورت سره جواز نه لري، باید واس پرېښودل شي څومره چې د هوا په تماس کې وي بهتره ده.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی له غزنی ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، نه دا فکر نه ده اسلام نه طالب جهان مسلمانه
مهرباني.
کله یو پیښه وشي او کاس د سمې سیاوینه ډیره چې دی، باید اول کوم کار پان کې ونیول شي، او که زو پوک وکړي باید چې دوی ته د مالګو د برش دا خلک په اطراف کښې نور کړي، دا به صحیح ده ورته که نه. او دا وینې چې به یې په دې باید دې چې کومه دوایي شته چې بغیر له کلینیکو له هغه نه په کور کښې ورته وساتي.
مینپال صاحب دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي، له تاسې مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
مینپال صاحب، که چیرې یو ځای کې څوک زوفو کوي یا پریوزي، نو تا ویلی چې د ناروغ حالت څه ده؟ په صورت د عموم خصوصا چې وینه ورکوي، وینې تړل، خو یو ناروغ چې وضعیت یې روغ وي، په خبرو موږ سره جوړ وي، دغه جوړ ناروغانو که کوم ځای وینه ورکوي، بیا موږ کولی شو په هغه پانسمان یا د مخه مو وویل یو پاک ټوکر پکې وي تړو. د تړلو باید په معینه اندازه فشار پیراوړو، ولی په سو عمومي صورت کې یو څوک په بم کې اولوزي یا د دیوال لاندې کېږي یا زلزلې په وسیله سره ضعفیت حالت راځي، بیا په هغو کې عمومي تدابیر موږ په نظر کې نیسو. یعنی اولین شی چې په نظر کې نیسو، باید دغه ناروغ ته یو توجه وکړو، د محل د واقعې نه لرې کړو. مثلا موټر کې بنده باید وباسو، د خاورو لاندې د باید وباسو، په خټو کې لوېدلی، په سیند کې غرق شوی د دفتن، یعنی د موقعیت نه باید په ډېر احتیاط سره انتقال کړو، راوی باسو، او فقط یو کرته مخکې واچو، فکر ورته راټول کړو، بیا نو موږ خپل مرستې شروع کړو. په دغه مرستو کې اولین شی چې باید ډېر په توجه وکړو، د سیستم د ناروغ تنفسي سیستم ده، او بیا وروسته د غیز نه تنفس کول دي. ساب ایستل په دریم قدم کې د وینې بهېدنه ده چې هغه باید موږ په یو چی شي وتړو. د مالګې ورکول هغه ناروغان، یو چا مخکې سوال کړی و چې شعوري حالت یې ښه وي، هغو ته که مایات ورکړو خیر ده، خو که چیرې زړه بدوالی ولري او یا شعوري حالت ښه نه وي، نو دفتن باید شی ورته ورنه کړو. بهترین شی ورته سیروم ده، او بیا نور داسې خاص دوا نشته چې موږ وایي د وینې په یوز کې دا ورکړه، ولې په صورت د عموم هغه دواګانې چې هغه بیرته وینه تکمیل کوي، هغه بیا ډاکټر تجویز کوي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونه ورسته برخه ده، او ډیر اوریدونکي هم په لیکه کې دی غوړي چې پښتني وکي، خو یو ورسته اوریدونکي اخلو، ځکه خبرونه یو څلور دقیقې وخت پاتې، او میدان ورډګونه اوریدونکي له سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
من یې جالاند سګر ماګان ورډګونه پټماس کې سلامونه د افغانستان ته تاسو ته وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړ.
یو پښتنه ورما
مهرباني وکړه او رستا سره
د کله په کله دې شپې په خوب کې راځي، بیا وشه شمه د تواتم سره ورته وایي چې د خپقې خپصه کې نام وکړه. دې د پزابوي په څنګه وي دوه د پاره کومه دوا په کار ده، کومه راز تکلیف چې لري، دا څه هم وکړه نه ماده.
ښه، چې څه به تاسو مشوره درکې ډېر مننه.
د خورور هغه چې زموږ موضوع ده نه ده، خو په حالت کې چې تخفه کوي، کوشش وکړه همیشه چې کله څملی په څنګ څملی، شاپ تخته باندې ډیر مه څمله. یو تیر کسان چې شاپ تخته ویدیږي، د هغو کله چې عمیق خوب ته لاړ شي، د ژبې شاته حرکت کوي، یو د ترخ تنفسي یو څه بندیږي او خرهره کوي یا بندش سره راځي. چې کله بیا دغه ترخ تنفسي په اصطلاح لږ بند شو، نو ناروغ ډیر قوي احساس خفګان کوي، خفګي احساس اسکی، او کله کله د خوب راجګیږي، ویریږي. په هر حال ډیر کوشش کوو چې په څنګ بده شي، او بیا سره دغه کې بیا آرامه د شپې، نو خدای چې یو داخلي متخصص یا رواني ستونزو د متخصص سره په تماس کې شي، ان شاء الله چې تکلیف دي خکېږي، د تداوی وړ خبره ده.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته برخه ده دوه پښتنې به یو ځای وکم، یو خدای د اور لګیدو په وخت کې باید څه وشي، او بل د زلزلې پر مهال کوم سیزونه باید په پام کې ونیول شي؟
خا که خو خدي د زلزله برامخ کې کوزه کې نيزي ورته کوم تیر کړل. د زلزله په حالت کې همیشه د علما وای چې زلزله دومره تخریب نه کوي لکه خلک د ویر نه چې امکیږي. اکثرا ځای کې چې موږ تاسو په جګو تعمیرونه کې وګورو، کسان د منډي وهلو کې زینو کې د لاندې د خولاندې کې یا لویږي، یا یو چې کسان په ورختای کې، حتی د زموږ تاسو په ملک د تیر زلزله کې متاسفانه د کسان موږ درلودل چې د کړکې ځان بهر ته غورځولی و، یا یو تعداد په زینو کې د خپو لاندې شوي و. په هر صورت سره ډیر پې نه غږیږم، ځکه وخت مو کم نه وای. همیشه فکر را ټول ونیسي، ډیر مه بیریږي. که چیرې دا په هر ساحه بیا فرق کوي، که چیرې وای په دفتر کې یاسي، نو بیا هم حتی الامکان کوشش کوي، ځکه ساحه خصوصا چې لرې وي په جیګ منزله تعمیرونو کې، وای ډیر آرامه کوشش وکړي، مطمئنا د میز لاندې ور داخل شي. د میز لاندې داخلېدلو ګټه دا ده چې چیرې په داخل د اتاق کې سقف یا مسطح یا یو بل شی رالویږي، نو کله کله د سر د ټپ کېدلو چانس شته. نو وایي ځان فقط میز بیخ ته پناه یسي، یا ځینو حالاتو کې د دروازې چوکاټ خوا ته لاړ شي، ځینو نه وایي ډیر ځان وساتي. او په زمن کې په هغه ځای کې چې د اور لګېدلو یا خطرناک شیان وي، باید ډیر زر لرې شو دغه ساحې څخه، خصوصا کوم ځای کې چې د برق کیبلونه وي، امکان لري چې کیبل یو په بل ولګي، سبب د شارتي شي، د یو اور لګېدنو حالت رامنځته کی. په هر حالت کې نو هر وضعیت ته باید وګورو، او خپل فکر د لاس ورنکو، ځکه که موږ ډیر مغشوش شو یا ډیر وویریږو، نو په هغه حالت کې اکثرا کسان څه نشي کړی، پیوز دی چې ځان سره ته کومک کوي اکثرا ورختا کی او په محل کې پریوسی. بل مسله که وخت وي د اور لګونې کې به داسې مختصر شي وي وخت لکه چې ختم
یوې دقیقې لپاره وخت لرو مهرباني وکړئ به هم
مخده به پریږدم. زه به یو بل پیغام ورکم د ډیرو میندو او خویندو نه به هیله وکړم په د خپل کورنۍ کې د تیر شیان ماشومانو ته لاس کې نه ورکوي چړې لاس کې ورته ورکونو کې یا یو تیر کسانو کې نو چې ماشوم په غېږ کې وي چای دې نشکي چای جوش دې نه انتقالوي یا هغه میندې چې ماشوم یې په خوا کې وي اکثرا سطلونه چې جوش اوبه پکې وي هغه دې نه انتقالوي یا د ماشومان اکثرا اشپزخانې ته تنانه پرېږدي بام ته دې تنانه پرېږدي او ضمناً په هغه ځای کې چې د برق امکانات شته ده نو ماشوم دې تنانه پرېږدي خصوصا فلزي شیانو لاس کې ورکول دا په هیڅ حالت کې جواز نه لري. ځینې وخت کېدلی شي ماشوم په هغه باندې ځان ژوبل کړي یا قیچي یا تیز شیان خو وخت لږ ده په هر حالت کې
ډېره مننه مننه ډاکټر صاحب. دوستانو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره مېلمه و. ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اورېدونکو نه هم مننه. خبرونه پای ته رسیږي. په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ.
ناجیه صافی سپاس از خودت و دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل است. مفری با ویدی در نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به خاطر بهبود وضعیت شهری باید شهرها از انجن مصرف به انجن تولید مبدل شوند. برنامه حاضر با همین گزارش پی خواهیم گرفت. اما نخست فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که جاوید حسن زاده تقدیم میکند و در ادامه سرخط ها رویدادهای اقتصادی آماده نشر است.
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در سفر به افغانستان یک بار دیگر از همکاری در از مدتشان به این کشور اطمینان دادند. یک گزارش تحلیلی وزارت اقتصاد افغانستان در مورد وضعیت فقر نشان می‌دهد که 36% مردم در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گزارش‌ها جوجان می‌رسانند که در اثر یک رویداد ترافیکی در مربوطه این ولایت یک تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. رایگیری در انتخابات میانمار به پایان رسید. این نخستین انتخابات آزاد و سراسری در 25 سال گذشته در برما یا میانمار خوانده شده است. رایگیری در انتخابات پارلمانی کرواشیا آغاز شده است. این نخستین انتخابات از هنگام پیوستن کرواشیا به اتحادیه اروپا در سال 2013 میلادی است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که روسیه نظم جهانی را به خطر انداخته است. کارتر گفت روسیه در حال انجام فعالیت‌های چالش برانگیز در بحر، هوا، فضا و در فضای مجازی است. شمار کشته شدگان ناشی از فروپاشی کارخانه در نزدیکی شهر لاهور در شرق پاکستان به 44 تن افزایش یافته است. محمد عثمان یکی از مقامات ارشد در لاهور به خبرگزاری فرانس پرس گفت که 41 جسد پیدا شدند و 3 کارگر زخمی در یک شفاخانه جان دادند. و دو تن دیگر نیز از زخمی های ناشی از یک آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در بخارست پایتخت رومانیا جان دادند و به این ترتیب شمار تلفات این رویداد به 43 تن رسید.
مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگویند قرار است در آینده نزدیک کار عملی پروژه تاپی آغاز شود. انجینیر محمد ابراهیم اظهر معین این وزارت با ابراز این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر گفتگوها میان هیئت وزارت‌های معادن پترولیم، تجارت و مالی افغانستان با مقامات کشورهای پاکستان، هند و ترکمنستان در ترکیه جریان دارد.
برای مسائل تکنیکی کار روان است. ان شاء الله ما در نزدیکی‌های بسیار زود شاهد کار عملی خواهیم بود.
آقای اظهر مشکلات امنیتی را یکی از عمده‌ترین چالش‌ها برای تطبیق این پروژه در کشور عنوان کرد و گفت که کشورهای منطقه در حل این مسئله همکاری خواهند کرد. اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده که کار اعمار پایپلاین انتقال گاز موسوم به تاپی در ماه دسامبر آغاز گردد. تخمین زده می شود که پایپلاین گاز تاپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند با طول 1800 کیلومتر و هزینه بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی تا پایان سال 2018 میلادی به بهره برداری سپرده شود. به اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، پروژه تاپی در این کشور برای بیش از 5000 نفر زمینه کار را ایجاد خواهد کرد. مسئولین ریاست شهرولی کابل میگویند که عواید ماه گذشته این ریاست 5% کاهش یافته است. عبدالوکیل عطایی رئیس عواید شهرولی کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی علت کاهش عواید را عدم پرداخت مالیات و محصول صفایی برخی ادارات خصوصی و دولتی یاد کرد. آقای عطایی از ادارات خواست که به زودترین فرصت مالیات خود را پرداخت نمایند. آقای عطایی همچنان گفت عواید این اداره در بخش ساخت سرک ها، زیربناها و سرسبزی شهر به مصرف می رسد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند که محصولات اصل ولایت هرات امسال در مقایسه با سال گذشته 5000 کیلوگرم افزایش یافته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سال گذشته تولیدات اصل به 20000 کیلوگرم می رسید. آقای راشد در مورد علت افزایش محصولات اصل چنین گفت:
نظر به مساعد بودن شرایط و اقلیم آب و هوا و امکاناتی که ما برای زنبوردارا مساعد ساختیم، صندوق‌های جدید توزیع کردیم. در ما قسمت مراقبت حفاظت زنبورا متخصصین وزارت زراعت برای ما راهنمایی کردن و آموزش ها دادن. تمام موارد استفاده سهم داد و امسال خوشبختانه ما محصولات اصل از ولایت هرات بیشتر از سال‌های گذشته داریم.
در این حال پرورش دهندگان زنبور اصل از حکومت می‌خواهند که زمینی بازاریابی را برای محصولاتشان فراهم نماید و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 60 پول، یک یورو 70 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 55 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی. یک بار دیگر خوش آمدین. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شهرها از انجن مصرف باید به انجن تولید مبدل شوند. این را روی جمهور غنی می گوید.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کار را ایجاد کنیم که برای قدمش که اکسان داشت.
سرانجام صدای آلمان دین در غور به خاطر کشته شدن رخشانه بلند شده و میگویند هیچ دلیل شرعی مبنی بر سنگسار این دختر وجود ندارد. لوی سارنوالی افغانستان سخت میکوشد با استفاده از هر رای ممکن قرضه های کابل بانک را جمع آوری کند.
در این قضیه مصمم و متحد است. تمام دارایی های کابل بانک بر قسمی که میشه پس دوباره به حساب مردم و دولت افغانستان وارد شود.
در گزارش جهان خواهید شنید که مردم در میانمار امروز در انتخابات پارلمانی رای دادند و در ادامه همین برنامه روزنامه های امروز چاپ کابل را هم ورق خواهیم زد. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. سلام مجدد، ما فریبا وحیدی میزبانتان و عبیدالله عبیدی همکار بخش تکنیک را پذیرا شوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به خاطر بهبود وضعیت شهری باید شهرها از انجن مصرف به انجن تولید مبدل شوند. محمد اشرف غنی این سخنان را روز یکشنبه در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل بیان کرد و گفت که شهر انجن اقتصادی یک کشور است و باید از آن استفاده درست صورت گیرد. در این حال وزیر امور شهرسازی که در این کنفرانس حضور داشت تأکید کرد که به خاطر بهبود وضعیت شهری در آینده برنامه‌های منظم را عملی خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
این بار اول نیست که مقام‌های حکومتی در مورد رشد اقتصاد شهری سخن می‌زنند، اما این بار رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که به خاطر رشد اقتصاد شهری باید شهرها از انجن مصرفی به انجن تولید مبدل شوند. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل گفت شهرها انجن اقتصاد است، اما متأسفانه در افغانستان شهرها انجن مصرفی اند.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف بود. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کار را ایجاد کنیم که برای قدم 21 ساخته شد.
آقای غنی همچنان روی مشارکت مردم در بهبود وضعیت شهرها تاکید کرده، گفت رابطه میان شهرها و دهات باید در کشور بیشتر گردد. رئیس جمهور غنی از اعضای جامعه مدنی و ملا امامان مساجد خواست تا در بسیج ساختن مردم به خاطر بهبود وضعیت شهری تلاش نمایند. آقای غنی همچنان گفت به خاطر بهبود وضعیت شهری باید تمام وزارت‌ها به منطقه دارالامان کابل انتقال داده شوند و ساختمان‌ها نیز پس از این به گونه معیاری و با کیفیت بالا اعمار گردند. پیش از این نیز رئیس جمهور غنی در نشست تحت عنوان چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان روی چنین مسائل تاکید کرده بود. در همین حال سید سادات منصور نادری وزیر امور شهرسازی که در این کنفرانس حضور داشت، وضعیت شهرها را در کشور قناعت بخش نمی‌داند. آقای نادری گفت با آنکه 70% شهرها در افغانستان غیر پلانی است، اما این وزارت تلاش می‌نماید تا در آینده روی پلان‌های ملی شهری، اصلاح نظام مدیریت شهری و مبارزه با فساد کار کند.
رهبری وزارت امور شهرسازی با در نظر داشت نکات فوق و برنامه ملی امنیت شهری افغانستان، پلان‌های خاری اجرا در سه بخش عمده و اساسی: یک، برنامه ملی شهری; دو، اصلاح نظام مدیریت شهری; سه، اصلاحات در امور اجرایی و مبارزه با فساد تنظیم نموده است.
رئیس جمهور غنی در حال از تلاش‌ها به هدف بهبود وضعیت و اقتصاد شهری سخن می‌زند که مردم همواره از حکومت انتقاد کرده، می‌گویند که رئیس جمهور وعده‌هایی را که در جریان کمپین‌های انتخاباتی به خاطر بهبود وضعیت شهری برای مردم داده بود، عملی نکرده است. حالا اینکه تلاش‌های حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور برای بهبود وضعیت شهری چه زمان جنبه عملی می‌گیرد و مردم از مشکلات رهایی می‌یابند، مسئله است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شما شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 استین. از سنگسار رخشانه، دختر 19 ساله، حدود دو هفته میگذرد. آلا آلمان دین در ولایت خور در عکس العمل به سنگسار رخشانه میگویند که این دختر بیگناه بوده و هیچ دلیل شرعی مبنی بر سنگسار وی وجود ندارد. آنان تاکید میکنند که حکومت باید برای دستگیری عاملان قتل رخشانه کوتاهی نکند و کسانی که این دختر را بی‌رحمانه سنگسار نمودند شناسایی و مجازات نمایند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
به دنبال انتقادهای شهروندان فیروزکوب مبنی بر خاموشی علماء دین در برابر سنگسار رخشانه که در منطقه آبدک غلمین از سوی طالبان صورت گرفت، سرانجام بعد از 14 روز از قتل این دختر، علماء دین امروز واکنش نشان دادند. آنها میگن رخشانه بیگناه و در یک حالت وحشیانه و بدون اثبات کدام جرم از سوی یک گروه نادان سنگسار شده است. علماء دین که در دیدار با والی غور مخالفتشان را در قتل این دختر نشان دادن، از وی خواستند تا برای دستگیری عاملین این قضیه اقدامات جدی را روی دست گیرد. محمد شام مجیدی رئیس ارشاد حج و اوقاف غور با محکوم نمودن این قضیه میگوید هیچ دلیلی که بر مبنای آن یک فرد محکوم به سنگسار میشود در قضیه رخشانه وجود نداشته است.
کدام محکمه حکم کرد، کدام شاهد شهادت داد که این خواهر زخمی به طور مظلومانه با شهادت رساندن؟ ما به صفت یک فرزند اسلام، به صفت یک طلبه مثلا از دین، به شدیدترین الفاظی ایر تقبیل میکنیم. در حین حالی که تقبیل میکنیم با نمایندگی از یک ولایت اخیر الامر، از مقام ولایت، از قوتهای امنیتی مستقر در ولایت خور تفاظامند است که همچو افرادی و باش همچو افراد خودسر که به حیات مسلمان ها بوزی میکنن و یک ولایت بدنام میسادن، فرهنگ یک ولایت خدشدار میسادن، به هر طریقی میشه باید اینا دستگیر و به جزای اعمال خود رسانده شود.
از سوی هم شمار دیگر از علمای دین در واکنش به این موضوع میگن که سنگسار رخشانه یک عمل وحشیانه و خلاف شریعت اسلامی بوده است. آنها میگن که طالبان با این کارشان ثابت ساختند که یک گروه نادان و ضد بشری هستند و از دین و شریعت چیزی را نمیدانند.
اینا نه امام هستند نه امام بوده. اول این حکمی که شروطی که احسان الرجم داره، هفت شرط داره. یعنی هفت شرطی که احسان الرجم داره، این بزرگایی که اگر بزرگم بگم خب یک افت کلام هست، ولی در بزرگ گفتن انسان گناهکار میشوید. اما کلامش مراعات کردن
به این حالتی که این سند وجود داره و این سند نشان میتونه کاملا برملایه که اینجا و سر در سر اقرار و اعتراف صحیح و شرعی و قانونی وجود نداشته، محکمه زیصلاح وجود نداشته، شرایط اقامه حد رجم وجود نداشته.
جنرال حنیف نورستانی رئیس امنیت ملی غور میگد که رخشانه پس از آن سنگباران و کشته شد که با نامزاد کردنش با یک مرد کهنسال مخالفت نشان داده و از منزل فرار کرده و پس از دستگیریش طالبان از پدر وی پول درخواست کرده و پدر رخشانه به این خواست آنان جواب رد داده است.
میره با کسی دادن که به نام عبدالرزاق نام که خودش آدم پیرمردی بوده و دارای 4 طفل بوده. این دخترک چون جوان بوده آرزوی زندگی آینده را داشته نخواست گویی. خب بالاخره تا ای که به دست قصیر و قلبه افتاد دیگر بار با مجرده که این دستگیر میشه 2 ساعت بعدش میان پیش پدرش که بر ما اگر 50 لک روپا میدیم ما دختر تیلا میدیم، در غیر اگر 50 لک نمیدیم ما دختر شما رو میکشیم. پدر از دختر میگه که ما 50 لک روپا از کجا بکنم. خب بالاخره وقتی که پیسه رو میتبر از اینا بار از اینا اینا رو میبره و اون شما در تصویر میبینیم در فلم میبینیم که اون تیه دارد.
با این همه سیما جیانده والی غور میگه که حکومت محلی این افراد را شناسایی نموده ولی به تنهایی توانی دستگیری آنها را ندارد و منتظر کمک در این باره هستند.
یک هفته میشه فقط سر صدای معلی اگه بگو قوتا روان کنین افراد معلومه افراد شناسایی شده شده تا ما برای دستگیر کنیم و ولی به این نیروهایی که ما اینجا داریم توانایی دستگیر کردن از او افراد ما نداریم به شما معلومه.
رخشانه که هنوز 17 سال داشت و برای یک زندگی بهتر تلاش میکرد سرانجام 14 روز قبل در 30 کیلومتری شمال مرکز پیروزگو از سوی طالبان در یک محکمه سرای سنگسار و کشته شد.
شنیدید که علمای دین در غور گفتند که رخشانه بیگناه بوده و هیچ دلیل شرعی به خاطر سنگساری دختر وجود ندارد و باید عاملان قتلش شناسایی و مجازات شوند. در این حال حزب شورای کنگره افغانستان خواهان بررسی جدی قضیه سنگسار رخشانه و دستگیری عاملان آن شده است. همچنان رئیس اجتماع زنان افغانستان میگوید که برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث روی روشن شدن اساسنامه باید کار شود. در مورد زکیه حکیمی گزارش دارد.
حزب شورای کنگره افغانستان حادثه سنگسار رخشانه را تکان دهنده خوانده و خواهان بررسی جدی این قضیه است. حمیده وردک رئیس این حزب در نشست عدالت خواهی برای رخشانه به روز یکشنبه در کابل گفت سنگسار رخشانه نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان اسلام را زیر سوال می‌برد. وی گفت عاملین این قضیه باید هرچی عاجل‌تر دستگیر و به پنجه قانون سپرده شوند.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از نهادهای مربوط دفاع از حقوق زنان هی است که هر چی زودتر قضیه رخشانه و قضیه فرخنده را بررسی بکنند، عاملین قضیه را شناسایی بکنند و به پنجه قانون بسپارند.
این در حال است که حکومت افغانستان دستور داده تا این قضیه به گونه جدی بررسی گردد. همچنان رئیس اجرایی افغانستان گفته است که حکومت در این مورد پاسخگو خواهد بود. واکنش و انتقادهای شدید نسبت به سنگسار رخشانه پس از آن بلند شد که رادیو آزادی حدود یک هفته قبل ویدیویی را نشر کرد که در آن دیده می شود یک دختر جوان به اتهام داشتن رابطه نامشروع در ولایت غور به طور بی‌رحمانه سنگسار می شود. در این تصویر 2 دقیقه‌ای دیده می شود که یک گروهی از مردان بر این دختر سنگ پرتاب می کنند. از سوی هم اجتماع زنان افغانستان می گوید به خاطر جلوگیری از قضایای مشابه قتل فرخنده و سنگسار رخشانه باید قدم های جدیدتر برداشته شود. فتانه گیلانی رئیس این نهاد که در نشست عدالت خواهی برای رخشانه حضور داشت گفت که عالمان دین، بزرگان و آگاهان باید در روشن ساختن اذهان عامه در کشور تلاش کنند.
ده ها بار، هزارها بار در طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامای سالم گرفته شود بر زنای افغانستان، پروگرامای بنیادی اسلامی افغانی گرفته شود، پروگرامای بنیادی اقتصادی گرفته شود بر زنا، بر دخترها گرفته شود.
شماری از مردم انتقاد کرده میگویند که حکومت در پیگیری قضایای از این دست توجه جدی نمی کند. آنان با اشاره به تأخیر مجازات قاتلین فرخنده میگویند که پیگیری جدی این قضایا می تواند در جلوگیری از اتفاقات مشابه مؤثر باشد. با باور آنان اگر حکومت وحدت ملی در رابطه با چنین مسائل سطحی برخورد کند اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:48 پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. لوی سارن ولی افغانستان میگوید با استفاده از هر راه ممکن قرضهای کابل بانک را از نزد مقروضین آن جمع‌آوری خواهد کرد. سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از نشر اعلامیه رئیس جمهوری که بر اساس آن قرارداد میان وزارت شهرسازی و خلیل‌الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک لغو گردید مطرح کرد. خلیل فیروزی یکی از سهمداران کابل بانک پیشین و رئیس عامل قبلی این بانک است که به دلیل اختلاس از یک سال به این سو در قید به سر میبرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی سارن ولی افغانستان میگوید که شمار زیادی از مخروزین کابل بانک به اداره تصفیه کابل بانک مراجعه کرده و بیشترین حصه قرضه هایشان را پرداختند. محمد آصف فیاض سخنگوی این اداره روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت لوی سارن ولی در هر صورت پول های کابل بانک را از نزد مخروزین جمع و به حساب بیت المال خواهد پرداخت.
لوی سارن ولی از او پیش هم مطابق درخواست مقامات عالی کشور گزارش های خود را ارائه کردند و در این قضیه مصمم و متحد است تمام دارایی های کابل بانک به هر قسمی که میشه پس دوباره برگرده و به حساب مردم و دولت افغانستان وارد شود.
آقای فیاض این اظهارات را در حال مطرح میکند که قبل از این ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه قرارداد عقد شده میان وزارت شهرسازی و خلیل‌الله فیروزی رئیس عامل کابل بانک بیشین که در قید به سر میبرد را لغو اعلان کرد. قبل از این وزارت شهرسازی افغانستان با این زندانی مقروض قرارداد ساخت یک شهرک به نام اسمار سیتی را به امضا رسانید، اما این عملکرد با واکنش تند آگاهانه امور حقوقی و مردم روبرو شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که روز شنبه نشر شد، از اداره لوی سارن ولی خواسته شده که به زودترین فرصت گزارشش را در مورد تطبیق حکم محکمه بر محکومین کابل بانک پیشین ارائه کند. در این اعلامیه همچنان به اداره تصفیه کابل بانک دستور داده شده که زمینه انتقال 68 جریب زمین تخصیص داده شده از سوی خلیل‌الله فیروزی به هدف ساخت پروژه وزارت شهرسازی را مطابق قانون به کابل بانک در مقابل جبران قرضه بررسی نموده و در رابطه پیشنهاداتش را به زودی ارائه کند. اما اداره تصفیه کابل بانک از صحبت در این مورد خودداری کرد. شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند که این مسائل بیانگر نبود هماهنگی میان مقام‌های حکومت است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت: وای میگوید نشر این اعلامیه روشنی بیشتر برای این موضوع انداخت و آن این است که هماهنگی لازم در سطح رهبری حکومت وجود ندارد. نتیجه این مسئله خطرناک است و میتواند اعتبار حکومت را در مجموع از بین ببرد. شماری از مردم نیز انتقاد کرده میگویند که در برخی موارد مقام‌های حکومت وحدت ملی در مورد یک موضوع مشخص صداهای متفاوت را بلند می‌کنند. آنان میگویند که رئیس جمهور غنی در روزهای اول کار حکومت وحدت ملی با مردم تعهد کرد که در برابر فساد مبارزه می‌کند و به گونه مشخص قضیه کابل بانک را به گونه شفاف مورد بررسی قرار می‌دهد و اختلاس کنندگان آن را مجازات خواهد کرد و پول‌های کابل بانک را دوباره خواهد گرفت. به گفته آنان اکنون نیاز است تا به این وعده ها جامع عمل پوشانیده شود. مردم تاکید میکنند که اگر این وعده ها عملی نشود با حکومت و تعهدات آن اعتماد نخواهند کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، حالا هم مرور به برخی نشریات چاپ امروز کابل داریم که شماری نشریات را همکارم سحر لیوال ورق زده است.
حرف ها در مورد موجودیت حلقات مخرب در حکومت و چگونگی ادامه سیاست دو پهلوی پاکستان در برابر افغانستان مهمترین سرخط های روزنامه های چاپ امروز کابلند. روزنامه ویسا در سرمقالهش پرسشی را مطرح کرده که چه کسی حکومت را تخریب می کند؟ در سرمقاله آمده است که مقام ها در حکومت همواره این صدا را بلند کردند که افراد در داخل حکومت هستند که دست به تخریب می زنند، اما به نوشته نویسنده هیچ کس جرأت آن را ندارد تا از این افراد نام ببرد. به باور سرمقاله نویس، حکومت و رسانه های طرفدار حکومت تلاش می کنند تا از این طریق بر ضعف هایشان پرده بیاندازند و انتشار این گونه خبرها را تبلیغات بخوانند. نویسنده نوشته که این گونه اظهارات خاک پاشیدن به چشم مردم است، اما راه حل این است که حکومت به ضعف هایش اعتراف کرده و یک راه حل بین الافغانی برای آن جستجو کند. روزنامه افغانستان در سرمقاله اش نوشته که با توجه به وضعیت کنونی کشور، چگونگی مسائل صلح و جنگ نیز پی پیچیده شدند. در ادامه آمده است که فعالیت داعش در افغانستان و دودستگی طالبان موانعی را بر سر راه صلح ایجاد کرده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. سرمقاله نویس فعالیت گروه داعش و درگیری های این گروه با طالبان را از عوامل افزایش جنگ خوانده و نوشته است که این مسئله زمینه را برای مداخله های خارجی فراهم ساخته است. روزنامه سرنوشت هم با نشر مطلب تحلیلی جنگ افغانستان را پیچیده عنوان کرده، اما نوشته که در برابر فعالیت‌های گروه داعش در این کشور موانع فرهنگی و مذهبی وجود دارد. در مطلب آمده است با آنکه رئیس جمهور و سایر مقام‌های حکومت داعش را یک تهدید خواندند، اما به باور نویسنده هدف از فعالیت داعش این است تا صف‌های گروه طالبان را از هم بپاشد. افغانستان نباید بیشتر از این شکار سیاست دوگانه پاکستان شود. عنوان سرمقاله روزنامه هواد است. در این سرمقاله آمده است که در 14 سال گذشته پاکستان تعهدات زیادی را به افغانستان سپرد، اما در عملی کردن آن سیاست دو پهلو و دروغ را پیش گرفت. سرمقاله نویس نوشته که پاکستان در میدان سیاست دوگانه اعتبارش را نزد آمریکا، هند و برخی از کشورهای دیگر از دست داده و در این اواخر افغانستان نیز نسبت به این کشور بی‌اعتبار شده است.
صدای ما را از رادیو صدی میشنوید. اعضای شورای ولایتی جوزجان از غیرحاضری یک تعداد ولسوالان و برخی مسئولان دولتی ولسوالی ها شکایت داشته و میگویند که عدم حضور بیشتر ولسوالان به وظایفشان سبب می شود که یک ولسوالی سقوط کند. اما والی جوزجان این موضوع را مشکل امنیتی خوانده و میگوید ولسوالانی که بر رخصتی می آیند از روی مجبوریت امنیتی و مزدود شدن راه‌ها می باشد، نه سهل‌انگاری از وظیفه. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می‌دهد.
در کنفرانس مطبوعاتی و ارائه پلان 100 روزه دوم والی جوزجان با ارتباط ویدیو کنفرانس رئیس جمهور با والیان که در مقر ولایت جوزجان برگزار شده بود، یکی از شدیدترین انتقادها بالای حکومت محلی این ولایت غیرحاضری ولسوالان و مسئولان دولتی بود. امان الله شریفی عضو شورای ولایتی جوزجان در این کنفرانس گفت ادعای از ولسوالان ولسوالی های دوردست این ولایت به بهانه مریضی و یا هم رخصتی دو سه ماه را در مرکز ولایت سپری می کنند. اکثر اوقات در دفتر کارشان حاضر نیستند و به همین دلیل بسیاری از مشکلات مردم حل نشده باقی مانده، حتی این غیرحاضری آنان باعث سقوط یک ولسوالی می شود. شریفی افزود نبود ولسوال بالای وظیفه روحیه نیروهای امنیتی را نیز ضعیف‌تر ساخته و بالاخره ولسوالی سقوط می کند.
یک نسل یک دوره میلن دروسی روز جمعی باشند پس بیگ بزن اطراف این همی سبب می شه که روحیه ارگانهای دولتون جا ضعیف می شه و ولسوالی سقوط می کند.
با این حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان غیرحاضری ولسوالان این ولایت را می پذیرد، اما می گوید که ولسوالان از روی مجبوریت امنیتی برای چند یوم در مرکز ولایت باقی می مانند، نه سهل‌انگاری از وظیفه. با گفته والی جوزجان ولسوالانی که برای چند وقت به رخصتی می آیند راه های مواصلاتی از سوی مخالفین مسلح دولت مسدود می شود و آن زمان ناگزیر تا رفتن قطار پلیس و باز شدن راه ها انتظار میکشند. والی جوزجان همچنان علاوه کرد
به خاطر که جاهای مسیح مسلوم می باشد در ولسوال اجازت و قطار گرفته نمی تانه، مجبور است که ولسوال اگر یک ماه بیشه تا بیشه در مرکز منتظر باقی این چیز مشکلی است که اگر واسه مریضی شد رخصتی آمده از اونجا، اما بدون رخصتی آمده نمی تانه. زمانی که به رخصتی به کارشان می رهد در اینجا پس که به رفتنشان اجالت از این کنها مسئول در نسبت امنیتی تا زمانی که قطار در آمان فرستاد نمی تانیم مجبور است که تا آمان اینجا باقی بمانه. از این خاطر شکرتا می برایم یک تفاید با اما این اما کوشش کردیم که این را کاهش بدم با بلوسوارا به جای خودشان باشند.
والی جوزجان تاکید کرد در صورتی که غیرحاضری ولسوالان غیرقانونی باشد، در آن صورت با آنان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مردم در میانمار امروز در انتخابات پارلمانی رای دادند. این اولین انتخابات آزاد و سراسری در 25 سال گذشته در میانمار به حساب می آید. ستار فروغ در مورد گزارش دارد.
یک سیاستمدار معروف طرفدار دموکراسی در میانمار برای اولین بار در انتخابات رای داد. آنگ سان سو چی در حالی که تبسم بر لب داشت، رای خود را در یک مرکز رای‌دهی در نزدیک یک ویلای کنار دریاچه استعمال کرد. او 15 سال در این محل زندانی بود. سخنگوی لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سو چی تایید کرد که سو چی 70 ساله برنده جایزه صلح نوبل برای نخستین بار رای خود را در صندوق انداخت. زمانی که در سال 1990 میلادی برای اولین بار در میانمار یا برمای سابق انتخابات آزاد و قابل اعتبار برگزار می شد، آنگ سان سو چی در خانه‌اش تحت نظارت قرار داشت. حزب او در این انتخابات برنده شد، اما نظامیان بر سر اقتدار نتایج انتخابات را نپذیرفتند. حزب خانم سو چی بار دیگر انتخابات سال 2010 میلادی را هنگام تحریم کرد که جنرالان حاکم ناگهانی اعلان نمودند که قدرت را به یک حکومت ملکی واگذار می نمایند. انتخابات پارلمانی امروز در میانمار آزاد خوانده شده و 25% از 664 کرسی پارلمان به اردو اختصاص داده شده است. تقریبا 30 میلیون نفوس میانمار واجد شرایط رای‌دهی به حساب آمده بودند، اما بیشتر از 1.1 میلیون اقلیت مسلمان موسوم به روهینجیا در این کشور از رای دادن محروم شدند. تینسین رئیس جمهور میانمار گفت حکومتش و اردو که قدرت را 5 سال قبل واگذار نمودند نتایج این انتخابات را میپذیرند. در انتخابات امروز 91 حزب مختلف اشتراک کردند، اما چنین به نظر می رسد که رقابت بیشتر میان حزب های لیگ ملی برای دموکراسی، اتحادیه همبستگی و توسعه متمرکز بوده است.
شنونده عزیز، برنامه نیم ساعته به زبان دری در همینجا به پایان می رسد و حالا همکارم در یک برنامه دیگه به زبان پشتو با شما است. صفی جان، خوش آمدید.
بله، من نفری وجانی. وقت په افغانستان کې څلور بجې شوې، د خبرونو تر 15 بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر